یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ خرغلاست وایم او رچې د افغانستان د سولې عالی شورا د مشورتي لوی جرګې رابلل د سولې د بهیر لپاره مثبت بولی. پرون ولسمشر غنی وویل چې لوی مشورتي جرګه به راوغواړي. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبحت الله مجددی جنازه به سبا په کابل کې کیږي او بیا به خاورو ته سپارل کیږي. امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوری غوښتون کې د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د ملي اردو چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږ ویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلا وښتې. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه او د هند د پلازمینې نوي ډیلي په یو هوټل کې د اور لګیدنې په پیښه کې اولس کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناتو د یو شمېر غړو هیوادونو له استازو سره پرون د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل پر لارو چارو مثبتې خبرې وکړې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر ټویټر دا خبر ورکړ خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. خلیلزاد د یکشنبې په ورځ یو ځل بیا بلجیم، افغانستان او څو نورو هیوادونو ته د سفر لړۍ پیل کړه. هغه پرون پر ټویټر ولیکل چې د دې سفر هدف د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره په هڅو کې د همغږۍ رامنځته کول دي. خلیلزاد د جنوري په وروستیو کې په قطر کې د شپږو پرله پسې ورځو لپاره د طالبانو له استازو سره ولیدل او ټاکل شوی چې د فبروري پر 15مه نېټه به یو ځل بیا ورسره وګوري. چارواکي وایي چې په کندهار او زابل ولایتونو کې شپږ ویشت تنه وسلوالو ته مرګ ژوبلا وښتې. ملي اردو د عملیات د کندهار په شولی کوټ او د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالیو کې ترسره کړي. په کندهار کې د 215م اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوي وایي په دې عملیاتو کې د کندهار په شولی کوټ ولسوالۍ کې لس وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. علوي وویل د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم څلور وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د 215م اتل قول اردو ویان همدارز ویل چې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې بیا پر وسلوالو د خپل ماین چاودنه شوې چې له امله یې دوه وسلوال وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت سلګونه اوسیدونکو پرون د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل غوښتنه وکړه. د کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. منشي حبیب له دغو لاریون کوونکو څخه دی.
د افغانستان د دولت سره مخامخ خبرې شروع کړي او خپل پیشنهادونه یې وړاندې کړل. مذاکرې پر میز باندې مطرح کړي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه وړاندیزونه رد کړي دي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقزی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګری ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څېړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې امریکا به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډیر اقدامات وکړي چې د خاشقجي په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقجي د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قنسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د هند پلازمینې نوی ډیلی په یو هوټل کې د اور لګیدنې په پیښه کې اولس کسان مړه شوي دي. د پولیسو یو ویاند ویلي د نوی ډیلی د مرکز د ګڼمیشتې سیمې کارول باغ په ارپیټ پلاس نومي هوټل کې سهار وختي اور ولګید چې ولس کسان پکې مړه او څلور نور ټپیان شول. د اطفایې یو مسؤل چارواکي ویلي دي چې اور د هوټل د 15 پولیس ودانۍ تقریبا ټولو برخو ته ورسید. د چارواکي زیاتوي چې 15 کسان له هوټل څخه ژغورل شوي. چارواکو همدارز ویلي چې د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د پنټاګون استخباراتي څانګه خبرداری ورکوي چې چین او روسیا د داسې پرمختللې ټکنالوژۍ د جوړولو په حال کې دي چې ښایي ډېر ژر په فضا کې د امریکا برلاسۍ ته ګواښ وکړي. د ادارې پرون په یوه نوي راپور کې دا خبرداری ورکړ. په راپور کې ویل شوي چې هغه لایزري وسایل چې د امریکا سټلایټونه زیانمنولی شي د ځانګړې اندېښنې وړ دي. د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډېره د امریکا د دفاع وزارت دا اړونده اداره زیاتوي چې مسکو او پیکینګ دواړو په فضا کې ډیره د کشف او څارنې ټکنالوژي جوړه کړې ده. راپور همداراز زیاتونه کوي چې په فضا کې له امریکا وروسته چین په دوهمه او روسیا په دریمه درجه زیات فعال سټلایټونه لري. د ادارې ویلي چې ایران او شمالي کوریا هم د فضایي پرزیتونو د خپرولو په برخه کې خپله وړتیا ښودلې ده. دا خبرونه
احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغې غرمنۍ خبري خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په تړاو د مشورتي لویې جرګې رابلل دغه بهیر لپاره مثبت بولي. اخوا د ولسي جرګې غړي هم ټینګار کوي چې باید رښتینی استازي د مشورتي جرګې ته راوبلل شي. د خلکو استازی قادر رازی وطن دوست:
موږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینې جرګه وکړه. رښتونی جرګه وکړه پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم.
ولسمشر غنی پرون امر کړی چې د هود په وروستیو کې به لویه مشورتي جرګه جوړه شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت صبغت الله مجددي پرون شپه د 93 کلنۍ په عمر په کابل کې په روغتون کې سا ورکړه. دا تل د ولس او نظام په ګټه باندې غږ پورته کړی و.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې چې دا حکومت ټول خراب کړو. مجبوریت ایجابیي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت ټول ساتو او خدای هدایت
وکړي. او د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. به هم خرغلې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او ته د خېدی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا وي د مشورتي لوی جرګې جوړیدل به د سولې د بهیر په بریا کې مثبت رول ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون نن ازادي راډیو ته ویل دغه مشورتي لوی جرګې ته به څه باندې زر تنه راوبلل شي. د ولسي جرګې او شمیر غړي هم وایي د دغه مشورتي جرګې د خو پایلو لپاره بل ټولې واڅخه د خلکو رښتینی استازي راوبلل شي. پرون ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه باندې په یو مشورتي تی غونډه کې ټینګار وکړ چې باید د هود په ورستیو کې لوی مشورتي جرګه په کابل کې جوړ شي او ټول اقشار به راوبلل شي. نور جزئیات د کابل استودیو نه لواصل وسال اورو.
من لاستانه ګزې سپتاس ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان د سولې علي شورا وایي لوی مشورتي جرګې ته د ټولنې د مختلفو اقشارو استازي رابلل کیږي او دغه شورا ډډه ده چې دغه مشورتي جرګه به په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره ګټوره تمام شي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچپون وایي د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه د ولسمشر پریکړه د سولې په برخه کې د ولسمشر پریکنده دریس خي او په ډېره خلکو سره مشورو ته لار هواروي. خغلی اوچکون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مشورتي جرګه کې به د خلکو د استازو پریکړې عملی نتیجه ولري.
تصمیم گیرنده اصلی مردم افغانستان است.
اصلی پریکړه کوونکی د افغانستان خلک دی. د سولې په بهیر کې طبیعتا خلک بیا پریکوي او قرباني ورکوي. نو د افغانستان خلک او استازي له لوړ او خزای څخه برخمن دي او کوم پریکړه چې په دغه مشورتي جرګه کې کیږي د ارزښت وړ او عملي بوي.
قابل عملي او ارزنده خواهد بود.
خغله وچکون وای دغه مشورتي جرګه ته ل ټول هیواد څخه سباندې زرتنه ربل کیږي. نو موړ وای تیرو تجربه ته پکتو د ولسمشر ل لارخونه سره سم به لوی مشورتي جرګه د روان کال د کب میاشتې په ورستیو کې تر سره شي. افغان حکومت وای په راتلونکو هوت میاشت کې به په مرکز کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګه وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان مریز کال د هوت میاشتې په ورستیو کې د سولې لوی مشورتي د جرګې د جوړېدلو امر کړی دی. ښاغلی غنی د دوشنبه په ورځ ناوخته په ارګ کې د سولې مشورتي ناستې ته خبرې کولې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوزي ته دنده وسپارله چې دغه جوړېدونکو جرګې ته تیاری ونیسي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازه بیا په دغه جرګه کې د خلکو د رښتینو استازو په ګډون ټینګار کوي.
او د موږ پیشنهاد هم حکومت ته همدا ده چې اوس چې د جرګې غږ وکړو اوس نو رښتینو جرګه وکړه. رښتینو جرګه وکړه پرېږده چې د افغانستان ګوډ ګوډ نه هغه خلک راشي چې هغه نفوذ ولري او حتی که د تا مخالفین هم وي نو بیا نتیجه ورکوي او د بل لورې ته هم کېدای شي د منلو وړ شي چې دا خلک دا ټول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغان سولې په اړه په کور دننه او بهر هلې ځلې زیاتې شوې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او اروپا یو شمېر هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. بلستانګزی صاحب
بلې مننه کوم. واصل وصال له کابل له موږ سره خبرې کولې. د سولې مشورتي لوی جرګې د رابللو په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. ولسمشر پرون امر وکړ چې لوی مشورتي جرګه به په هوت میاشت کې راوغواړي. سولې عالي شورا او ولسي جرګې د دغې جرګې رابلل مثبت ګام وباله. اخوا ځینې افغان کارپوهان هم د دغې لوی مشورتي جرګې د جوړېدو په اړه باندې وایي چې باید دغه جرګه جوړ شي او دوی هرکلی کوي. دوی ټینګار کوي چې پکې باید د ټولې ټولنې اقشارو ته ونډه ورکړل شي. زما همکار نسیم شفق د چارو لشنونکي وحید مجده سره په دې اړه باندې مرکه کړې.
او امریکایان هم دې ته یعنی آمادګي ښودلی ده چې د خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي او طالبان هم د دې نه استقبال کړی ده. او افغانان ترمنځ هم په ځینو هېوادونو کې خبرې شروع شوې دي. دا ډېره اړینه خبره ده چې افغانان په یو متحد او په یو داسې جرګه سره یو ځای شي چې په هغه کې خپل پیغامونه سره یو کړي او طالبانو ته هم دا پیغام ورسوي چې دوی څه غواړي او راتلونکی باید څنګه وي. زه فکر کوم چې دا یو اړین ګام دی او باید دینه استقبال وشي، خو په دې شرط چې دا جرګه وکولی شي د ټول افغانانو نمائندگی وکولی شي.
داس ما پښتنه د جناب مجده صاحب ستاسو نظر باید دغه جرګې ته په کمیله حاز څومره کسان وغوښتل سي د بهتري او کوم اقشار او کوم طبقه څخه؟
اول مسله خو افغانستان کې موږ تاسو ګورو چې د تدیر ادب پر قومي مسائل هم زمان وحل شوی ده. نو په دې جرګه کې د مختلفو اقوامو استازو موجودیت هم یو البته یو اړین اقدام دی. له بلې خوا دغه ابشار او هغه تایفونه چې هغوی د افغانستان راتلونکي نگرانی لري لکه ځوانان د ښځې او دوی هم باید په دې جرګه کې یعنی ښه نقش ولري تر څو چې هغه نگرانی چې موجود دی د هغه نگرانی په باره کې دوی یو پریکړه سره ورسیږي او د طالبانو نه په دې معنی اخلا دوی هم پوښتنه وکړي او بالاخره یو پیغام هغوی ته ورسوي.
بله، نو تاسو چې د طالبانو څخه میادونه وکړه، طالبانو څخه ښه شناخت او ښه پیژندنه هم لري، آیا پر طالبانو باید دغه جرګې نتایج او تصامیم څه تاثیر ولري؟ د سولې هغوی به له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره رامات کی یا لیواله کی؟
افغان حکومت سره خو زه فکر نه کوم چې طالبان حاضر شي چې خبرې وکړي. په د مسکو په غونډه کې هم هغوی ډېر قاطعیت سره دا خبره رد کړه. افغانانو سره د دوی خبرې لړۍ ادامه پیدا کوي کیږي او دا غونډه چې د نن په افغانستان کې کیږي کیدای شي چې یو داسې پیغام ولري طالبانو ته چې په رسمي غونډه کې چې تاکي شوی دا په قطر کې وشي او ویزل بیا افغان مشران سره کینی او طالبان سره خبرې وکړي په هغه کې غیزه ولري او دا یو پیغام یا غونډه
د سیاسي چارو لکارپو وحید مجده سره مو د نسیم شفق خبري واوري دي ښاغلي مجده د په کابل کې د لوی مشورتي جرګې پر بللو باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړه
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د اقتصاد نړۍ خبرونه له واصل وساله ورو
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کلنی ډول په لغمان ولایت کې 14 ټنه کبان تولیدېږي. دغه وزارت وایي اکبر استمین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې 55 فارمونه جوړ شوي چې په کلنی ډول ورنه همدا 14 ټنه کبان ترلاسه کیږي. د نوموړي خبره د دغه ولایت د اوسیدونکو لخوا د کبانو د روزنې د فارمونو جوړولو غوښتنه ډیره شوې او په وینا یې ښه زمینه هم ورته برابره ده. خغل رستمی وایي د لغمان لیشنګ لنګار سیندونو اوبه په نوموړي ولایت کې د کبانو د روزنې لپاره مهمې سرچینې بلل کیږي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي که په دغه ولایت کې په قانونو پانګونه وشي ښه عایدات به وکړي. د دغې خونې رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په پکتیا کې د قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو کرومایتو او مسو قانون شته خو اړتیا ده چې د پانګونې په هدف په دې برخه کې سروې وشي. ښاغلی عالمیار وایي دوی په سوزلي د موضوع د اړوندو مسؤلینو سره شریکه کړې خو چې د سروې ټیمونو شمېر کم دی او دوی به دغه کار په راتلونکي کې ترسره کړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوي بوری قزاقي اوړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلوي بوری بوره 1400 شپېته افغانۍ، یو درې نیم منی بوری وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیټر پېټرول 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنۍ وسرو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 15 سلويخ پوله، یو یورو 40 افغانۍ 3 سلويخ پوله، یو انګلیسی پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلداري 1513 افغانۍ.
د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د بودیجې د لانجې پر سر یوې موافقې ته رسیدلي. د دغې موافقې له مخې ښایي د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي. تیر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام وکړ، سلګونه زره کارکوونکي له کارونو رخصت شوي وو یا تنخواوې نه درلودې. په دې اړه باندې نوریاس نوري جزئیات راټول کړي، همدا شی بر سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، لومړی پوښتنه خو به دغه وکړم چې دغه خپل د دوی موافقت څه ډول ده، جزئیات یې څه دي، موافقه کې څه څه راغلي؟
استانیزای صاحب، دا یوه نوې موافقه ده، د بودیجې پر سر یوه ابتدایي موافقه ده چې په کانګرس کې د دواړو لورو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ پرون شوې او هغه ښایي بیا د امریکا د یو شمېر فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. لکه څنګه چې تاسو وویل، دغې لانجې دغه البته د لانجمن بودیجې د تصویبې دوه لپاره چې د دې کار بیا مخه ونیسي، وروستی ضرب العجل د دې اونۍ په پای کې پای ته رسیږي. د کانګرس مرکچیانو پرون دوشنبه وویل چې په دغې موافقې کې د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي نویو موانعو د جوړېدو لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې، خو هغه له هغه حده ډېره کمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر دې پوله د بشپړ دیوال د جوړولو لپاره له کانګرسه غوښتې وه. په کانګرس کې ډیموکراتانو دې ته اجازه نه ورکوله چې په بودیجه کې دغه دیوال د جوړېدو لپاره نږدې 6 میلیارد ډالر بودیجه چې ترامپ یې غوښتنه کړې تصویب شي او هغه د پیسو بې ځایه لګول بللی و. خو جمهوري غوښتونکو بیا ډېرې هڅه کولې چې بیا د دولتي ادارو د تړل کېدو مخه ونیسي. تېر ځل د دغو ادارو د تړل کېدو له امله چې 15 ورځې دوام کړی و او تېره میاشت بیرته پرانستل شوې، شاوخوا 8000 کارکوونکي له کارونو رخصت شوي وو یا یې هم بې تنخواو دندې ترسره کولې. د امریکا د یو شمېر دولتي ادارو له تړل کېدو وروسته نظر شمیرنی وخوده چې ډیرو امریکایانو د دې کار ملامتي هم پر ترامپ اچولې ده.
بله، مننه کوم. ښاغلی ترامپ خو اعلان وکړ چې تر همدغې فبروري 15 پورې دوی وخت لري، نو اوس باید دغې موافقې هرکلی وکړي که څنګه؟ د ده نظر به څه وي؟
البته ورسره هغه چې په واشنگتن ډي سي کې دغه موافقه اعلان وشو، ولسمشر ترامپ په واشنگتن ډي سي کې نو، په سپینه ماڼۍ کې نو، ترامپ په ټیکزاس کې له مکسیکو سره په سرحدي ښار ال پاسو کې په یو غونډه کې و چې خلکو ته قناعت ورکړي چې د دغه دیوال په جوړېدو سره به د امریکا خاورې ته د جنایتکارانو او له دغې لارې د قانوني غیر قانوني کډوالو د اوښتو مخه ونیول شي.
هغه څه چې دا یې علت بولي
البته چې تل یې په همدې موضوع باندې ټینګار کړی. په دې وروستو اونیو کې بیا ټرمپ خبرداری هم ورکړی و چې کانګرس د دغه دیوال د جوړېدو لپاره ده ته دغه پیسې ونه مني، دی به یو ملي اضطراري حالت اعلان کړي. که چېرې دغه حالت اعلانېده یا اعلان شي، ولسمشر ټرمپ ته د دې واک ورکول کېږي چې په خپله بودیجه مصرف کړي. البته دا هم باید یادونې وړ بولو چې د دغسې حالت د اعلانولو پر سر هم په وروستیو کې ډېرې پوښتنې راپورته شوې وې. البته دا هم باید اوریدونکي واوري چې د امریکا د اساسي قانون له مخې کانګرس صلاحیت لري چې وړاندې شوې بودیجه چې د سپینې ماڼۍ لخوا کانګرس ته استول کېږي تصویب کړي.
بله، زیاته مننه کوم نوریاس نوری و چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له نوې موافقې موږ ته جزئیات راکړل. د دغې موافقې په اساس به ښایي بیا د امریکا د یو شمېر دولتي فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه ونیول شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له حمید مومند اورو.
د کابل رسپانو نن هم د خپل بحثونو زیاته برخه د سولې او پخلاینې لپاره د روانو هلو ځلو وروستیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. ویسا ورسپانې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې د راتلونکي کب میاشتې په وروستیو کې به د سولې مشورتي لویه جرګه راوبللی شي. رسپانه لیکي چې په دې مشورتي لویه جرګه کې باید د هیواد ټولو بانفوزه اشخاصو او د ټولنې هر قشر ته د ګډون بلنه ورکړی شي څو د سولې په اړه بحثونه پراخ شي. رسپانه لیکلی دی چې ځینو پخوانیو چارواکو د مشورتي لویه جرګې د رابللو په اړه په خپل غبرګون کې ویلي دی چې دا به غوره وي چې د مشورتي لویه جرګې پر ځای دودیزه لویه جرګه راوبللی شي، او دا ځکه چې دودیزه لویه جرګه اجرائیه صلاحیت لري. دنیا ورځپاڼې بیا د سولې د روانو هڅو په اړه د حضرت عمر زاخلوال څرګندونې راخیستې دي او د ده په حواله یې لیکلی دی چې په حکومت کې ځینې کسان د سولې هڅې سبوتاژوي. رسپانه لیکي چې ښاغلی ساخلوال په یوه مرکه کې ویلی دی چې له لنډمهالې حکومت سره د حکومتي چارواکو د مخالفت برخلاف افغان سیاستوال له روانې وضع څخه د وتلو یوازنۍ لار د لنډمهالې حکومت جوړېدل بولي. رسپانه لیکلی دی چې ښاغلی زاخلوال په دې ټینګار کوي چې افغانان له هر څه زیات سولې ته اړتیا لري او په هره بیه چې ممکنه وي سوله غواړي. نو پکار ده چې ملي ارزښتونو ته په پام سره هیڅ څوک دی د سولې لپاره د لنډمهالې حکومت له جوړېدو سره مخالفت نه کوي. هیواد د لوتي ورځپاڼې د ولسمشر لخوا د سولې د مشورتي لویې جرګې د رابللو اهدافو ته کتنه کړې او لیکلی دی چې د سولې د مشورتي جرګې د رابللو یو هدف دا دی چې د سولې روانې هڅې لا ګړندۍ شي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت په ورته وخت کې د امریکا لخوا د سولې لپاره د روانو هڅو چې له افغان حکومت سره په مشوره کې روانې دي ملاتړ هم کوي. رسپانه لیکي چې افغان حکومت دا باور څرګندوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لخوا روانې هڅې د بین الافغاني خبرو د پیل امکانات هم برابروي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې مشر حضرت سبحت الله مجددي د سیشمې پښپا د 93 کلنۍ په عمر په کابل کې په روغتون کې ساور کړه. د حضرت مجددي زوی ذبیح الله مجددي ازادي راډیو ته ویل د نوموړي جنازه به سبا د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانه عارفان سیمه کې به په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. یو شمېر جهادي مشران د نوموړي مړینه ستره ضایع بولي. نور تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې چې د حضرت سبحت الله مجددي په یو غږ پیلېږي.
دیر و داخلی پا افغانستان که روان ده ده کم کشور ده ده کم مملکت ده نمی واخل درد خپل تاسو پیگی.
او ده افغانستان یو بل پخوانه ولس مشر هم ده سولی ارمان جن ولاد. افغان جهادی مشر او ده سولی ده علی شورا ده اجرای پلاوی غره قاری محمد امین وقات هم ده خبره که یوی حضرت مجددی لملت او مملکت سره خیر خواه سره و ده سولی سفارش کولو او ده لویا هیلوه
مملکت سره او ده ملت سره خیر خواه سول هم ده خیرخواهی پر رأس که واقعی ده. نو حقه با هم ده سول تفارش کولو او ده خبر با دیر ارمان جن و چه وقت دسی ریشی چه من او طالبان او نور آقا مستحق او پیوری خلق چه ده افغانستان پا قضیه که یو کردار ادا کولیشی و یو زیبانی کینو او ده خپل مملکت لده حالت نه چه بکی زوری گو وجرکی گو خرابی گو لده زن راوزو ده ارمان پورا نشو.
ارواخاد مجددی په جهادي مشرانو کې اول لاس علمی سیاسي او جهادي شخصیتو چې مړینه یې یو لوی ځای یاده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددی په 1305 مریض کال کې په کابل کې وسیږید او په مصر کې زده کړې کړې وې. نوموړی د ملي نجات د جبهې په نوم د جهادي ګوند مشر و چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر نړېدو وروسته او د مجاهدینو په راتګ سره په پېښور کې د جهادي ګوندونو د توافق له مخې ولسمشر شو چې دغه موده دوه میاشتې وه. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې او دغه شان د مشرانو جرګې رئیس هم پاتې شوی و. حضرت مجددي دغه شان د منازعو د اواري او دولت سره د خلکو د اړیکو د خپلواک کمیسیون مسؤول هم و. هر وخت د سې شنبې په شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د کابل په یو روغتون کې د 93 کلنۍ په عمر د ژوند پور پرې کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزتیار د هر وخت مجددي په اړه وایي:
بدون شک حضرت صاحب
یک شخصیت، بل شک چې حضرت صاحب د افغانستان په تاریخ په 1500 کلونو کې یو اغیزناک شخصیت و. په افغانستان کې د جهاد او دغه هیواد د اشغال په وختونو کې د مجاهدینو د حکومت تولې پر مهال د طالبان لخوا د کابل د نیولو او بیا تر هغه وروسته په افغانستان کې خپل ځانګړی رول درلود.
نقش خدا در افغانستان داشته.
حضرت صبغت الله مجددي واشنگتن سره د کابل د امنیتی تړون په اړه ډېر ټینګار درلود او کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي نه غوښتل دا تړون لاسلیک کړي، د په دې اړه راغوښتل شوی جرګې ته وویل چې که کرزي دا تړون نه لاسلیک کوي دی به له ټولو چارو استعفا او وطن پرېږدي. حضرت مجددي په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې له اوسمهالي حکومت ناراضه دی، ځکه د ده په خبره په لویو او مهمو مسایلو کې ورسره مشوره نه کېده. خو نوموړي د دې ټولو سره سره تر خپلې قانوني مودې پورې د حکومت دوام غوښت او نه یې غوښتل چې په افغانستان کې پخوانۍ تاریخي تجربې یو ځل بیا تکرار شي.
نو دا ضرور نه ده په دې وخت کې دا حکومت ټول خراب کړو. مجبوریت ایجابي چې موږ باید هر رنګه چې دا حکومت ټول ساتو او خدای هدایت ورته وکړي.
د حضرت مجددي زوی زبیح الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي جنازه به د چهارشنبه په ورځ د کابل په غازی لوبغالي کې ادا او په عاشقانو او عارفانو سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
ستاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم. راجم د زابل د ولایت خاکی افغان د ولسوالۍ سیدون کوي له تاسو سره په اړیکه کې یم. خدای هم جوړ وروغ لره. دلته په خاکیران کې خو زخت ډېره واوره سوې ده او د سیرو په لار باندې روزګان والا کار کوي چې ډېر د ورځې شپېته کارګر یو راچولي و لار لا نه خلاصېږي. له شپې ده تقریبا انشاءالله کار کړی واوره بیا په شروع ده. وسلام له زادۍ له راډیو مننه اسلام قیام خپور کړي.
بلی السلام علیکم. زلمن ولایت د سنگین ولسوالی یم. له پنځه کاله کېږي چې رامجر شوي یو د کندهار په شپږمه او د کینې وظیفه وه. نو اوس چې راغلي ډلې نه چا مرسته کړې نه چا کومک سره کړې دي. د کندهار د ژړی ولسوالۍ کرانې جوړه کړې وه. لیمن په تذکرانو سپیچ د درو میاشتو خیر سه ګرځولې ته اوس یا من په تذکره د مصروف کې یا چې هغه معاشره کې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو اورېدونکو سره ډېره ډېره مننه. صلات والسلام.
السلام علیکم. د هوس ولایت د ترځای ولسره د هر هله په سیمه کې یو کلینیک چې تقریبا دوه کاله کېږي چې جوړ شو ده. تر اوسه پورې د حکومت له خوا کومه پاملرنه نه شوي. زموږ د وزیر صحت امنیت څخه دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محب الله میوان دولس ولی لیکلی د مشورتي جرګې رابلل د افغانستان سولې ته لار هواروي. واحد مداخله لوګر لیکلی خدای دې زموږ په یواد کې سولې راولي چې نور په ژوند پوښو. قدیر تکین لیکلی د سولې په تړاو د مشورتي لوی جرګې راوختل د ولسمشر هوډا او جدي اراده په ډاګه کوي. خو د جرګې ته باید اغیزمن لرونکي شخصیتونه راوبلل شي چې پایلې خوي. سید الله احمدی له کونړ لیکلی دي: ستاسو همیشنی همکار یم. په افغانستان کې کې سوله خدای دې په افغانستان کې سوله راولي. موږ د سولې داسې تګیو لکه روژهدار چې په روژه کې اوبو ته تګی وي. محمد حسن قلمیار د تخار ولایت لشکمش ولسوالۍ لیکلي دي د ولسمشر اشرف غني خبرې د ستاینې دي او باید د طالبانو لخوا ومنل شي. ملا مرجان له شکین څخه لیکلي دي له دفاع وزارت غواړو چې په ټولو ولایتونو کې عملیات پیل کړي ترڅو طالبان ښه وځپل شي او مجبور شي چې سوله وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم اتسو اتلس اس ام اس له لارې ازادي راډیو ته لنډ لیکلي پیغامونه راواستوئ څو ستاسو په خپل غږ او نوم درته خبر شي.